همايون. وخت ته بجو شوی قدرمن دوستانو د ازادي ریډیو بل خبرونه کې مهر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د نړۍ مومن شوی په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو مسله ډیر جدي ده او نړۍ به د دې مسلې د حل په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند پروژې پر اساس کمالي مرستې پر وخت وشي د انتخاباتو پروسه به ښه پر مخ لاړه شي. او روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاشا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپل اړیکې به پراخوي. دوستانو په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناتو وای په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري. د جوچان ولې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د خوشتیپی او درزاب ولسوالۍ ډېری هغه سیمې نیولې چې وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. او په پاکستان کې په بلوچستان ایالت کې د یوې بومي چاودنې د مړو شمیر تر شلو پورته شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. ناتو وایي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې د 15 هیوادونو د مشرانو لخوا ژمنه شوې چې د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به خپل سرتیري زیات کړي. فرانسې خبري اژانس پرون په یو رپورټ کې ویل په ناتو کې د امریکا سفیر بیل هیچسن د ناتو لغړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد عملیاتو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د زور په شاوخوا کې سرتیري واستوي. د رپورټ له مخې ښاغلي هیچسن ویلي اضافي سرتیري پر هغه درې زره امریکایي سرتیرو ورزیات شي چې د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې. د ناتو یو چارواکي چې نوی وخت لومې یاد شي د ازادي راډیو د تماس په ځواب کې د امریکا د غوښتنې په اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی او زیاته کړه چې اضافي سرتیرو وروستي ارقام به د دې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز د نومبر په میاشت کې د ناتو د دفاع او د وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. دا جوچان ولای چارواکی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د کوشتیپی او درزاب ولسوالۍ ډېری هغه سیمې نیولې دي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. د جوچان د والی ویان محمد رضا غفوري په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دې ولسوالۍ ډېری سیمې له پخوا راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي، خو داعش جنګیالیو په تاسه جګړو کې دا سیمې لاندې کړې دي.
سایی که طالبا دا اونجا حضور داشتن جون
گردن دوائی خواه قسمی چی طالبان پا کیو لکه گردن او شیربیگ دایشیانو لطالبانو چخ نیولی گردن سیمایی پا بشپر دول نیولی و حل تیخ بلاول کتینگ کرده. دا جو جاندوالی ویان زیاته کړ چې وسلوال طالبان اوس دا سیمې پریخې دي او د فاریاب ولای د دولت آباد ولسوالۍ خواته په شاشوي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان له آسیایي پراختیایي بانک څخه غوښتي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او نورو عمل منفاف پروژو د رغونې په برخو کې مرسته وکړي. آرک په یوې خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غني پرون د آسیایي پراختیایي بانک له مرستیال مشر وین کای ژانګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دا ټولنه د اوبو او برېښنا د بندونو او همداراز له لمر او باد څخه د تمدید وړ انرژۍ د تولید د پروژو په رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غني همداراز په لږ لګښت او لوړ کیفیت د پروژو ډیزاین په برخو کې له افغانستان سره د آسیایي بانک د مرستې غوښتنه وکړه. له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې وایي چې په بلوچستان ایالت کې د پرونۍ بمي چاودنې د مړو شمیر 13 کسانو ته رسیدلی او له 150 زیات نور ټپیان دي. چارواکي وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې له کوټې څخه 300 کیلومتره لرې په جالمکسي سیمه کې په یو زیارت کې چې د صوفیانو زیارت دی شوې ده. امنیتي چارواکي وایي برید کوونکي هغه مهال ورسره چاودیدونکي مواد والوزول چې د تالاشۍ یو افسر د تالاشۍ لپاره ودرو. چارواکو ویلي د چاودنې پر مهال سلګونه کسان د سیمې یو مذهبي مشر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. د سیمې یو چارواکي ویلي چې په وژل شوو کې 15 ماشومان یوه ښځه او د پولیسو یو افسر شامل دي. د سیمې ایزې ادارې یو ویان د انورالحق کاکړ وویل ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه د اکثرو ټپیانو صحي وضعیت نازک دی. لازادی رډیونه خبر ناوړی. د امریکا پوسټ تایید کړی چې درې امریکایي کومندو په نایجر کې له سیمایزو سرتیرو سره د ګډې غزمې پر مهال وژل شوي. په افریقا کې د امریکا پوځي قرارګاه پرون په یو بیان کې ویل چې د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو درې سرتیري وړمه ورځ په یو کمین کې مړه او دوه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې ټپیان د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي. بیان همدارا زیاتوي چې په دې کمین کې د نایجر د پلازمینې نیامی د شمال په 200 کیلومتره کې د مالی سرحد ته نږدې شوي یو سیمه ییز سرتیری هم وژل شوی. په دې سیمه کې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د ډلې په ګډون بیلابیل افراطي ډلې فعالې دي چې وخت ناوخت حملې کوي، خو دا لومړی ځل دی چې په نایجر کې امریکایي پوځیان وژل کیږي. روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې شمنه کړې چې خپلې اړیکې به پراخوي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ځي. پوتین په کرملین کې خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم وباله. ویل ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخ کړي. او برتنوي ناول لیکونکی گازو اشګورو د 2018 میلادي کال د ادبیاتو د جایزې د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی اعلان شو. د 28 کلن اشګورو نوم د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو په اټکلونو کې نه یادېده، خو پرون وروسته له دې چې نوم یې اعلان شو خپل احساس داسې بیان کړ:
این افتخار بزرگ است، اصلا به این دلیل که این معنا
دا اصلا ډېر ستر ویاړ ځکه دی چې د دې معنا دا ده چې د هغه سترو لیکوالو پر پله روان یم چې ژوندي پاتې دي، او دا زما لپاره ډېره فوق العاده ستاینه ده. اشګورو د 1945 کال د نومبر په 8مه د جاپان په ناګاساکي ښار کې زیږېدلی، او کورنۍ هغه مهال چې دی 15 کلنو برتانیا ته مهاجره شوې ده. دوستانو خبرونه مو لازاده راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې اداري پوټونه او مطالب لرو. د ناټو منشي وایي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو له پټنځایونو مسله ډېره جدي ده، او ناټو به د دې مسلې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربې راوړي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند د پروژې پر اساس که مالي مرستې پر وخت وشي نو د انتخاباتو پروسه به ښه پر مخ لاړه شي. همدارنګه به مو په نورستان کې د یو روغتون د جوړېدو له کاره خبر کړو. دا به هم واورئ چې په اوروزګان کې روانو جګړو ګڼ ماشومان له ښوونځیو او زده کړو بې برخې کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا د سفر په اړه ریپورټ لرو. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د ناټو مونشي وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو مسله ډېره جدي ده، او ناټو به د دې مسلې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په روانه اونۍ کې امریکایي چارواکو هم په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله پر پاکستان انتقاد کړی و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنګټن کې ویلي چې پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري، او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس ستولتنبرګ پرون د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل:
We support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لپاره کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې را برسېره کړې. دا د جنوبي آسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحدو ایالاتو اصلي پیغام او د ناټو لخوا هم مخکې مطرح شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې په زغرده یادوي، خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو مسله په ډېر جدیت سره یاده کړې، او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې نور نو د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سې شنبې په ورځ وویل، مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ملاتړ د ادعاو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استماعي غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو، او که یې نتیجه ورنه کړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورنه کړه او ویې ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپله بېله بهرنۍ پالیسي لري. خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2016 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاش کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگټن ته سفر کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند د پروژې پر اساس که مالی مرستې پر وخت وشي نو د انتخاباتو پروسه به ښه پر مخ ولاړه شي. د انتخاباتو څخه د ملاتړ د پروژې سند د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر او د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو ترمنځ لاسلیک شو. سباون کاکړی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دې وروسته به د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په بیلابیلو برخو کې مالی مرستې د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند پروژې پر اساس ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویاند ګلا جان به دې سیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سند عملي کول به د مالي ستونزو د له منځه وړلو تر څنګ پر انتخاباتي کمیسیونونو د خلکو باور د پیاوړي کولو سره هم مرسته وکړي.
که د دوی له پلوه مونږ سره په خپل وخت او ټایم سره مالی مرستې وشي نو مونږ به وکولای شو چې هغه خپل پروګرامونه د خپل مهالوېش مطابق پر مخ باندې بوځو، د خلکو باور هم لاسته راوړو او انتخاباتو ټولې پروسې په کامیابۍ سره سرته ورسي.
د انتخاباتو څخه د ملاتړ سند د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر او د افغانستان د خپلواکو انتخاباتو کمیسیون سره لاسلیک شو. یوناما د یوې اعلامیې د خپرولو سره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د مرستیال برینل کاردیل له قوله ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره باید ضروري پریکړې او اقدامات ترسره شي څو دغه پروسې ترسره کېدل باوري شي. د افغانستان د خپلواکو انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو پر اساس د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 120 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې ډېره برخه یې د نړیوال ټولنې لخوا ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. بل لور ته د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا له انتخاباتو څخه د ملاتړ د پروژې لاسلیک یو مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید هغه د خپلو اړتیاو له مخې عیار کړي. د دغه بنسټ مشر نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیونونه باید د 2018 میلادي کال انتخاباتو په لور د تګ لپاره خپل پلان او نقشه جوړ کړي.
د انتخاباتو
خپلواک کمیسیون باید د یو پلان او طرحې له مخې د خپلو عملیاتي کارونو جزئیات واضح کړي. د هغې له مخې بیا ښه ممکنه ده چې نړیوال ټولنه د دې لاسلیک شوي سند له مخې همکاري وکړي. له هغه پرته که یوازې په سند تکیه وشي بیا شاید داسې څه ونه شي چې ګټور وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې دریو میاشتو مخکې د مرسته کوونکو او ملاتړ کوونکو هیوادونو استازو د دغو انتخاباتو لپاره په دقیق پروګرام ټینګار کړی تر څو شته فرصتونه له منځه ولاړ نه شي. هغوی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس سره په لیدنو کتنو کې هم د راتلونکو انتخاباتو دقیقه نیټه، شفافه پروسه او د بودیجې تامین خورا مهم بللی دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
و اروزګان کې زده کوونکي وایي چې د جګړو له کبله یې ګڼ ښوونځي تړلې دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت دې د دغه زده کوونکو لپاره چې ښوونځي جګړو تړلې د زده کړو لارې چارې ولټي. په دې اړه به له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ یو شمیر زده کوونکي وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې پر زده کړې منفي اغېزې کړي او په خبره چې له زده کړې بې برخې کړي دي. دوی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي چې د جګړې له کبله له خپلو کورنیو سره مرکز ترنکوټ ته راکډه شوي. دغه زده کوونکي وایي په سیمو کې ښوونځي جګړو ویجاړې کړي او غیر فعاله دي، خو دولت خواست کوي چې ښوونځي جوړ ته ورغوي او پاله دې کړي. د دغه زده کوونکو له ډلې یو هم حیات الله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ سولي نومې سیمې څخه د جګړې له کبله کورنۍ د ترنکوټ ښار ته راکډه شوي. وایي چې سیمو کې ښوونځي شته خو د جګړو له کبله له تېرې اووه کال راهیسې یې پر مخ تړلي دي.
سولیا سره بار سوی یو دلته بازار ته وځل ته سبقان دلته سید خان په ابتدا کې سبقان وایو په دلته سولا کې موږ دغه لوی مکتب هغه بندې اوس جنګ شروع دی هلته بعد موږ سره دغه سم مکتبونه نه خلاص شي موږ سبقان باید سم شروع شي.
د حیات الله په څیر د نورو همزولو هیلې هم همداسې نیمګړې پاتې دي. څوارلس کلن شمس الله چې د اورزګان ولایت چارشنو ولسوالۍ څخه د خپلې کورنۍ سره د جګړې له کبله راکډه شوی او د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار کې میشت شوي، وایي تر ټولو لوی ارمان یې ښوونځي ته د بیا تګ دی.
موږ خو چې راغلي یو چې بیا مو مکتب ورغلي یو وطن ته خپل کور ته چې ورغلي چې مکتب مو ویدلی دی او کلکینان درازې دا شان یې وړي دي د مکتب دا دیوالونه شیدی دا غم نه لیدلی دی او دوه درزه او چوکیان چې دی هغه موري دی مردا وای شي زمرد دا چې ولار شي زمرد مکتب سره چې سامان چلته پروت هغه مشته پرسبر.
لا تیرې وکال رئیس د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې زرګونه کورنۍ د نامنۍ لوجي کډوالۍ تاړ شوي او په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړې بې برخې کړي بلکې له روغتیایي خدمات څخه هم بې برخې پاتې دي. د اورزګان والی بیا دغه زده کوونکو ته ژمنې ورکوي چې په لنډ وخت کې به په خپلو سیمو کې ښوونځي ورته پرانیزي. محمد نذیر خروټی وایي هغه ښوونځي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي او تړلې دي د قومي مشرانو پر مټې د خلاصولو هڅې پیل کړي.
مونږ حیاتونه ډلې هغه خلک چې ټول هغه نامن ولسوالیو ته ولېږلي دي. پرون مو هم د دغه په رابطه باندې د چارچنو د ځینې خلکو سره ملاقاتونه درلوده، د دې راوت سره مو درلوده. مونږ کوشش کوو چې دغه پروسه یو ملي پروسه ده. د مصالح مخالفینو نه د مونږ خواهش او هیله دا دی چې دغه پروسه بیرته خوسي کې چې شروع سي او تر څو پورې دغه وطن دا ستونزه چې دی اساسي ستونزه د مونږ دا دی چې د ناپوهۍ او د بې علمۍ ستونزه ده. وکولای شو چې د علم پرانا باندې بیرته د وطن هغه اصلي خواته مسیر ته.
ښاغلی خروټی دا هم ویل چې په اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې دا مهال د 318 ښوونځي له جملې څخه 310 ښوونځي فعال دي او پاتې نورې لا هم تړلې دي چې د خلاصولو هڅې پیل کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي و چې په دغه ولایت کې د 318 ښوونځي له جملې څخه یوازې 8 ښوونځي فعال دي او پاتې نورې ټولې غیر فعال دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
سمو د وړاندې ازادي راډیو د ګردیز خاریانو مدني فعالانو له خوله ریپورت ورکړی و چې د ګردیز خار په مرکزي سیمو کې د کثافاتو زیاتوالي له امله ډیرانونه جوړ شوي چې له هغې وروسته د ګردیز خاروالي په خپل وخت د کثافاتو د پورته کولو او ستونزې هواري لپاره اضافي پرسونل ګمارلی چې ویل کېږي هر سهار له ټول خار او پلاني ساحو څخه کثافات ټولوي، خو دوی وایي چې عام خاریان که ورسره مرسته ونه کړي نشي کولی چې د ګردیز خار پاک وساتي. داود تپانې په اړه ریپورت لري.
دوه اونۍ وړاندې د ګردیز ښار دوکاندارانو د ښار له چټلۍ زیاتېدو څخه شکایت کاوه، خو د ښاروالۍ د نوي پرسونل له مقررېدو سره د ښار صفایي ته توجه زیاته شوې او برعکس ښاروالۍ د ښاریانو همکارۍ نشتوالی لویه ستونزه ګڼي. د ګردیز ښار اوسېدونکي او مدني فعالان وایي چې د ښار صفایي زیاته شوې ده، خو ښاریان هم باید په خپله برخه کې همکار او متوجه شي. د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی جمعه ګل احمدزی وایي
د تیر په پرتله یعنې څو برابره ښه ده، انشاءالله ورځ تر بلې به لا صفایي راځي کاملا. یعنې د ښاروال صاحب توجه کړې ده، دا کار غواړي. دا د یو ښاروال، یو شخص، د یو مدني فعال او د دوکاندار مسؤلیت ده. په ښار کې ټول ښاریان مکلف دي چې د ښار د صفایي لپاره خپله برخه واخلي.
د دام ویل چې په دې وروستیو کې ښاروالي خپل کارونه زیات کړي او د خلکو مشورو ته غوږ نیول شوی چې دا کار باید دوام وکړي. د ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی او د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال وایي که ښاروالۍ هر څومره کار وکړي او د ښاریانو همکاري ورسره نه وي، نه ښار صفا ساتل کیدلی شي او نه دغه ستونزه هوارېږي. د ده په خبره د ستونزې لوی لامل او چټلۍ زیاتېدو علت د خلکو نه همکاري ده.
د ښار په پاکوالي کې باید د ښاریانو رغنده رول وي. دا یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت نه دی، د دې تر څنګ د ښاریانو هم مسؤلیت دی. دوکاندارانو، هټیوالو چې هغه کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا په ښار کې نور کثافات وي، هغه د دوی مسؤلیت دی چې هغه لنډو نږدې کثافات دانیو ته واچوي تر څو هغه د ښاروالۍ سره یې په پایین حال کې مرسته هم کړې وي، خپل مسؤلیت یې ادا کړی وي، ښار هم صفا وي.
ګردیز ښاروال اسمت الله خالد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د ښار صفایي لپاره نوی پرسونل استخدام کړی او هره ورځ د ښار صفایي کوي، خو د خلکو له لورې نه همکاري د دوی لپاره لویه ستونزه ده.
دوستانو، د ګردیز ښاروالي وایي که خلک ورسره همکاري وکړي دوی به وتوانېږي چې د ګردیز ښار له ککړتیا پاک وساتي. اوس به امر رضوان مراد ته غوږ شو. له رضوان مراد نه به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه وایي.
نیوز ویک مجلې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د ښکېلتیا د بڼې د بدلېدو او اضافي سرتیرو د استولو پر مسأله یوه مقاله خپره کړې ده. نیوز ویک لیکلی دی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د روانې اونۍ پسې شنبه د کانګرس دوه کمیټو ته د افغانستان د جګړې لپاره د خپل نوي پلان په اړه څرګندونې وکړې. د ماتیس په پلان کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هوایي ځواک د استعمال پر وړاندې د محدودیتونو لرې کېدل، د اضافي عسکرو استول او له افغان ځواکونو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې د امریکایي سلاکارانو ګډون شامل دی. نیوز ویک د جیمز ماتیس دا خبره راخیستې چې ویلي دي تر دې مخکې به هغه مهال امریکایي ځواکونو اقدام کو چې دښمن سره به مخامخ شول، خو دې وروسته به امریکایي ځواکونه په هر هغه ځای کې په هغو خلکو پسې ځي چې غواړي پر موږ، ناټو او یا افغان ځواکونو حمله وکړي. بله خبره چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د جګړې په اړه په خپل پلان کې یاده کړې، هغه د جنگ په میدان کې له افغان ځواکونو سره د امریکایي او ناټو د پوځي سلاکارانو زیاتول دي. ښاغلی ماتیس ویلي هغو افغان ځواکونو سره چې د جګړې په ډګر کې امریکایي او د ناټو سلاکاران موجود دي بریالي کیږي، خو هغو سره چې دا سلاکاران نه وي زیاتره وخت په جګړه کې نه بریالي کیږي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د اروپایي هیوادونو لخوا افغانستان ته د بیرته استونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه د بښنې د نړیوال سازمان اندېښنه یاده کړې ده. انډیپندنت لیکي اروپایي حکومتونو په تېر یو کال کې شاوخوا 10,000 افغان پناه غوښتونکي په داسې وخت کې بیرته افغانستان ته استولي دي چې په دې هیواد کې د مرګ او شکنجې ګواښونه موجود دي. ورځپاڼې د بښنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د برخې د مسؤلې انا شیا څرګندونې نقل کړې دي چې وایي د اروپایي ټولنې دا پالیسي چې افغان پناه غوښتونکو د استولو لړۍ به پراخه کړي غیر قانوني ده. د بښنې د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي پر دې شواهدو سترګې پټول چې د افغانستان هیڅ کومه برخه امن نه ده او تاوتریخوالی پکې زیات دی، اروپایي هیوادونه بیرته ستنونکي کسان د مرګ، شکنجې، اختطاف او نورو ستونزو له خطر سره مخامخ کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر مسأله تمرکز کړی دی او لیکي چې برتانیا په غیر قانوني ډول د افغان پناه غوښتونکو په وستلو تورنه شوې ده. ګارډین لیکي برتانیا او نور اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لړۍ درې چنده پراخه کړې ده چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله په بې سابقه ډول لوړې سطحې ته رسیدلې ده.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. په نورستان کې مو د یو روغتون له جوړېدو خبرو. همدارنګه په کندهار کې له هغې نجلۍ سره غږېدلی یو چې قرآن پاکي په خامک باندې لیکلې په سپین ټوکر کې. کور کلی پروګرام او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو البته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم اوري. خو تر دې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپل اړیکې به پراخي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ورسي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي پاچا ملک سلمان کوربه و. پوتین خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم پرمختګ وباله او ویې ویل دای ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپل اړیکې پراخ کړي. او ملک سلمان په جواب کې وویل موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ په ګټه خپل اړیکې پراخ کړو. هغه زیاته کړه چې ریاض د تیلو په مارکیټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت همکارۍ ته لیوال دی. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبایر او سرګی لاوروف په یوه ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. لاوروف وویل د روسیې او سعودي ترمنځ د انرژۍ په برخه کې همکاري یوازې په دو اړخیزو پروژو پورې محدوده نه ده. لاوروف په سوریه کې د سعودي د اقداماتو ستاینه هم وکړه. روسیا د سعودي عربستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره په یو اغیزمن چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو د یووالي په مقصد یې پیل کړي دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر وویل چې مسکو او ریاض پر ګډو اصولو باور لري. دواړه هیوادونه ملي حاکمیت، نړیوالو قوانینو او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصولو ته په درناوي باور لري. او دواړه لوري د بهرنیانو هغه هڅې ردوي چې غواړي خپل ټولنیز اصول چې د نورو ټولنو لپاره پردي دي پر هغو تحمیل کړي. د روسیې او سعودي اړیکې اکثر کړکېچن وو. سعودي د سړې جګړې په کلونو کې د پخواني شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همداراز په دې وروستیو کې مسکو او ریاض د سعودي د سیال ایران او د سوریې په کړکېچ کې یو د بل په وړاندې ودرېدل. سعودي د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. او روسي ځواکونه او ایراني ملیشې د اسد ملاتړ کوي. خو په سیمه ییزو مسایلو کې له اختلاف سره سره دواړو هیوادونو د تولید د کمولو له لارې د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د اوپک او د تیلو د نورو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د پالیسۍ په برخه کې ګډ دریز خپل کړ.
زمرد افغان هغه افغانه پیغله ده چې په لاسي خامه کې پر سپین ټوکر د قران مجید دیر سپاری له ژباړې سره لیکلي او جوړې کړې دي. 28 کلنه پیغله زمرد افغان وایي چې که حکومت ورنه غوښتنه وکړي چمتو ده چې د قران پاک دغه نسخه د کندهار موزیم ته وسپاري. محمد صادق رښتینی په اړه رپورت لري.
زمرد افغان وایي ښوونځي او مدرسې نه دلبستې، یوازې لومړی ذکر په کور کې کړي، خو په لاسي خامه کې د ورتیا لرلو او د قران کریم سره ډېرې مینې او علاقه دې ته هڅولې و ترڅو په لاسي خامه سره قران کریم د ژباړې سره بشپړ او جوړ کړي. زمرد افغان د کندهار د څلرمې ناحیې اوسېدونکي دي چې څو کاله مخکې د خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته مهاجرت سبب او اوس تازه کندهار ته راغلي. دغه 28 کلنې پیغلې په وکاله او شپږ میاشتو کې د قران کریم دېش سپارې په دېش جلد کې په خامه او خالونو جوړ کړي. نو موړې وای د قران کریم د تورو د بشپړولو لپاره 220 متر سپین او زرغون ټوکر، 6300 ګوټه ګلاباتونه او ریشمین تار او 600 ګرام خالونه مصرف کړي.
دې کې د سپین ټوکر د 10 من د زنه ورته لګولې چې چونو کې بیم 15 سره لږ ولې کوي داسې په اندازې سره پر سپین کټن ټوکر باندې ولې کوي په پنسې او بیا می په اونو جوړ کړي په تور او سپین زرینو اونو او بیا می ترجمه سره په ریشم جوړ تار جوړ او دا خالونه وو
زمرد وایي د قران کریم توري لومړی پر ځانګړي سوي سپین ټوکر په پنسل لیکلي او د دیني عالمانو تر تسیه وروسته د لاسي خامک کار پر کړی. نوموړی وایي له دې خاطره چې په پاکستان کې وه د قرآن کریم ژباړه په اردو ژبه لیکل سوې او جوړه سوې.
خپله مې را شروع کړه چې وب مې لیکي په قرآن شریف کې، مې ولیکي په بل قرآن شریف کې، مې وکتې مال چې وته تورې سره غلط نه وب به مې وایي، بیا مې په بل قرآن شریف کې وکتې، بیا چې مې ترجمه جوړه کړه په بل قرآن شریف کې مې وکتل سره، داسې په څو قرآن شریفو کې مې سره کتلې، بیا مې دغه کشر ورور ته چې نه سپارې مې جوړ کړې، بیا مې دته ورکړې، مال ده زموږ د کور سره رمانیا و عتیکالله صاحب غټ مولوي و، مال دې ته واړه چې وګورې هغه ول بالکل صحیح دی، وایي هېڅ غلطي نشته په شریک بیا چې پوره قرآن شریف جوړ سو مې وکتې، وایي دا هېڅ غلطي نشته نه په اردو کې نه په عربي کې.
زمرد افغان وایي که حکومت غوښتنه وکړي نو حاضره ده چې دغه آسماني کتاب د کندهار موزیم ته وسپاري تر څو خلک یې په اسانۍ سره ننداره کړي.
دوستانو، زمرد افغان هغه افغان انجلۍ ده چې د قرآن مجید دیرش سپارې په خمک باندې پر سپین ټوکر لیکلی دی، وایي چې که حکومت ترې غوښتنه وکړي چمتو ده چې د قرآن پاک دغه نسخه د کندهار موزیم ته وسپاري. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ناټو وایي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې د 15 هیوادونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو ژمنه کوي. دا جوزجان ولایت چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ادایش د خوشتیپي او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وینې ولیدي. افغانستان له آسیایي پراختیایي بانک څخه وختي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او نورو عامل منفا پروژو د رغونې په برخو کې مرسته وکړي. دا غوښتنه پرون ولسمشر اشرف غني د آسیایي پراختیایي بانک له مرستیال سره په لیدنه کې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یوې بومي چاودنې له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر دیر شو زیات ټپیان دي. دا چاودنه پرون د صوفیانو په یو زیارت کې شوې ده. د امریکا پوځ تایید کړي چې درې امریکایي کومنډو په نایجر کې له سیمه ییزو سرتیرو سره د ګډې ګزمې پر مهال وژل شوي. او روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې به پراخوي. دوستانو، تاسو موږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر و پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم اورېدل کیږي. اوس هم مخکې له دې نه چې نورستان ته ولاړ شو او هلته د یو روغتون د جوړېدو حال درکړو، د بخنې د نړیوال سازمان له هغو اندېښنو مخبره وو چې د اروپا څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په اړه څرګندې کړي. د بخنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو ته اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د دې سازمان څېړونکي حوریه مصادق وایي د افغانستان وضعیت د دغو کډوالو لپاره مساعد نه دی. احمد شیبر یې په اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې د اروپایي ټولنې پر حکومتونو انتقاد کړی دی. دغه سازمان وایي چې دغو حکومتونو د هغو زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی چې بیرته یې افغانستان ته لیشي. د راپور له مخې په افغانستان کې د وهلو، ډبولو، وژنې، یرغمل کېدو او نورو بشري سو جرمونو امکانات شته. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال بخښنې سازمان تقریبا 10,000 افغان تنه غوښتونکي له اروپا څخه په افغانستان بیرته ستنېدل نه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې دپاره زموږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباري استنیدل باید پای ته ورسوي او د دوی باید راستنیدو هغه شرایط چې برابر وبنشي بیا دوی باید دا راستنیدل بند کړي.
د میرمن مصدق په وینا ډیر کډوال په جرمني، ناروی، سویډن، هالند، فنلند او بریتانیا کې ثبت شوي دي چې په وروستیو کلونو کې په دغو هیوادو کې د نویو مهاجرو د دوسیو د منلو شمیر خورا کم شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه ده، له اروپایي هیوادو په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه سازمان وایي چې د افغانستان په ټولو 40 سره ولایتونو کې خطر شته. د اروپایي ټولنې د رسمي شمیرنې له مخې په 2014 کال کې 9,460 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شول. تر دې یو کال مخکې دا شمیره 3,290 ته رسېده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره چې له اروپا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي خبرې کړې دي. دغو افغانانو ورته ویلي دي چې یو شمېر دوستان یې د دوی تر تګ وروسته د پیښو په ترڅ کې وژل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان ته په استول شویو کې یو شمېر ماشومان او هغه زلمیان شامل دي چې کله اروپا ته راغلي وو کوچنیان وو. تمه ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤولان نن په کابل کې د خپل راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړی مخکې لدې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی اونیس پروګرام واوري. د نورستان ولایت د یو روغتون د جوړېدو حال درکوو. د نورستان په مرکز پارون کې 50 بستریز عصري روغتون جوړیږي. دا روغتون په یو منزل او په څلورو بلاکونو کې د 118 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله ودینه واورو.
د نورستان په مرکز پارون کې د دولت په بودیجه یو نوی او عصري روغتون جوړیږي چې د روغتون جوړېدو سره به د خلکو روغتي ستونزې هوارې شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل اوس په نورستان کې خلک د یو مرکزی روغتون د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې د نوی جوړیدونکو روغتون کارونه زر پای ته ورسیږي او خلکو ته اسانتیا برابر شي. والی د نوی جوړیدونکو روغتون د ځانګړتیاو او په هغه د کیدونکو لګښت په اړه وویل.
د نورستان ولایتي روغتون په 10 جریب مځکه کې دا جوړیږي او د دې ځمکې خریداري خپل ولس کړي، او دغه روغتون به انشاءالله په آینده نویم کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د 168 میلیون افغانیو په لګښت باندې د 50 بستري شفاخانه جوړیږي او ډیر معیاري شفاخانه جوړیږي. حتی د هر مریض دپاره به د هر بستر دپاره به یو اتاق ولري. تقریبا په افغانستان کې هغه معیاري ترین شفاخانونه به وي چې جوړیږي.
هغه وایي که څه هم چې اوسی په یو شخصي کرایه کور کې شل بستریز روغتون فعال کړي، خو د یو مجهز ودانۍ او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله ناروغان د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
بدبختانه په تیرو کلونو کې نورستان کې سره د دې چې په ولسوالیو کې کلینیکونه شته دي، خو خپل په مرکز کې یو بستري کلینیک وجود نه لرم. اول کار مو دا وکړه چې په کرایي کور کې یو شل بستریز کلینیک هم دلته افتتاح کړو. الحمدلله اوس دلته جراحي عملیات هم کیږي چې دا یو خلاص راوړنه ده. اگر که تاقونه ډیر غیر معیاري دي، خو بیا هم د مجبوریت دپاره فلحال هغه ابتدایي بعض جراحي عملیات هم دلته ترسره کیږي.
سپینګیری خانګل چې په روغتون کې هر ورځ د سحر له 8 څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې مزدوري کوي، ډیرو کارونو یې لاسونه چولي، وایي د روغتون جوړېدو سره به یې د عمر روغتي ستونزې حل شي.
دې روغتون جوړېدو نه ډېر خوشاله یم. زه په خپل ځای کې کار کوم. اوس د والي صاحب والي نه دا غټ روغتون جوړېږي، مونږ ټول کام خوشاله یو. ځان له زه خوشاله نه یم، کام خوشاله یو. خو په خوشالتیا نه مونږ څه وایو، خو دونه خوشاله یو. خو کار هم چټک روان دی.
خانګل وای اوس هم چې کله ورته سخت ناروغ پیدا شي نو د درملنې د پاره کونړ او جلال آباد ته وړي، خو ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسېدو وړاندې په لاره کې سا ورکوي.
او زمونږ مریضانو مریض کېده د دې نه کټ کې وړلو، کله لار کې مړ کېده، کله وامو ته مړ کېده، کله نغلام ته مړ کېده، کله کونړ ته ورسېده، کونړ کې لږ چاره کېده، بیا جلال آباد کې نه رسېده مریضانو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرنی ولایت دی چې اکثره سیمې یې د روغتي اسانتیاو د نشتوالي سربیره سرکونه او د ژوند نور لومړني سهولتونه هم نه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ماشوم هغه څوک دی چې د ټولنې او کورنۍ جدي پاملرنې، ساتنې او روزنې ته اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د ماشومانو د تر ټولو جدي ستونزو د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړې. نن له موږ سره د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د ماشومانو د ساتنې د برخې تخنیکي مشاور بشیر احمد بشارت دی. نوموړی د ماشومانو د ساتنې د شبکو پاکله وایي چې
په یو مشترکه برنامه د یونیسف سره چې په 2003 کال کې یونیسف لخوا پیل شو او په 2006 کال کې بیا وزارت کار او مجتمع ته رسمي وسپارل شو، د ماشومانو د ساتنې محافظتي شبکې دي چې زیات په سی پن یا سی پی این چې هغه ریښه نیسي له چایلد پروټکشن اکشن نیټورک نه دادي. دا هغه میکانیزمونه دي چې په افغانستان کې جاسوی یوازینی د اطفال و د محافظتی مشکلات و د رسیدگی په خطر باندې همدا شبکې تنجیری چې دغه محافظتی مشکلات به په درو کټګوري باندې تقسیمېږي. دغه شبکې په افغانستان کې یو سلو څلور درې شبکې دي چې په ولایتي او ولسوالۍ کې باندې جوړې شوې دي. البته هغه زیات له سلو ولسوالۍ نه هم فعال دي په بخش کې د شبکې په کې.
بله، دغه یو سلو څلور درې شبکې چې تاسو یاد کړئ د ماشومانو ته په کومه برخه کې کار کوي؟
درس نه و مشکلات ستی مشکلات سی غول خطر باندې دوی د اطفال لپاره حمایت او محافظت کوي. خطر په وړاندې واقع ماشومان او د استراتیژي چې وزارت کار او مجتمع لري دغه په اساس درسنه او مشکلات په نخسي په افغانستان کې لکه اطفال حمایت کول د قاچاق ترافیک اختطاف مقابل کې د جبري ودونو مقابل کې ماشوم توپ د وخت ودونه و همدارز محرومیت د اطفال خپل فامیلونو ته به سرپرستی د اطفال جدي له فامیل نه د ټول په دربار کې نيسي او همدارز جنسی و جسمی ناوړه ګټې د اطفال نه اخیستل او جنسی تجاوزات کول په ماشومانو باندې د دوه برابر کې حمایت کوي او د ماشومانو ساتل د ریډي نظامی ریډي فونونه او همدارز اطفال حمایت کول د خپل اساسي حقوقو په وړاندې باندې لکه د درس تعلیم نه چې محروموي ټولنه یا شاقه کارونه ورونه کې سړک په غاړه باندې دوی کچ کارونه کوي هغه ماشومان سه دوی اجباري کارونه انجاموي د ماشومانو د قانون په وړاندې سرغړاوي چې دا هم یو بخش دی هغه د اطفال په دې څه کې اغشتکی او دغه مقابل کې حمایت و محافظت کوي چې د عدلي او قضایي سیستم له خونه دوی یغه صحیح عدالت ترلاسه کړي او دوی پراتون کې باندې ښه اغیز ولري. د ماشومانو رودي کېدل په مخدره توکو باندې یا غیر مستقیم دی ولین چې انتقال کیږي دغه کټګوري او قضایو کې دغه شبکې بشمون نه ساتنه کوي د قضایي مدیریت ورته کې بیا هغه مراجعو سیغو یاردت خدمات لري غوته او معرفي کوي او د دوی مشکلات په دقیق شکل سره پنهخه کوي.
په کوم ولایتو کې دا کارونه کیږي او څومره عملی بڼه لري؟
عملا په ټولو ولایتو کې او زیات له سلو ولسوالۍ نه سیو سلو څلور درې شمیره جوړوي. دغه شبکې 4500 رضاکار غړي لري چې په ټول افغانستان کې دوی د اطفال د محافظت لپاره کار کوي. تر ننه تقریبا 2003 نه راوخلو به تر ننه پورې یا 2006 نه تقریبا چې عملی په ولایتو کې دا کار پیل شوی دی. زیات له 6000 قضیو دوی دغه شبکو حل کړی دي او حمایت کړی دي ټول ولایتو او زیات له سلو ولسوالۍ کې دوی موجودیت لري.
د کوم مثال کراتوي چې په عملی توګه دا کار سوی او هغه د سیمې خلکو ته ګټور تمام سوی؟
یو دی ولایتونه چې ډیر د ماشومانو هویت افشانه سیده یو لو جنود پرنسپونو له مخته دی یو دی ولایت کې دی او اته ماشومان پلار چې هغه قتل باندې ډیر اغوشته دی په نتیجه کې د خپل مخالفین لور نه تعقیبیږي او بل اخر د منطقینه فرار کی بیا د پولیس لاسته غورځي. ماشومان مور هم د ویر نه لادرک کیږي ماشومان په میدان پات کیږي. په دې لپاره د اړوند ولایت د اطفال او د ساتنې شبکې هغه ماشومان چې د متفرق شکل سره مختلف کورونه کې اوسل کیږي د راټولوي بیا راځي کابل ته انتقالیږي. کابل کې دوی مختلفو شفاخانو کې دوی شپې وي تر اوسه دوی ته د میکانیزم جوړېدل چې دوی را انتقال سو کابل شبکې دوی په خپل حمایت کې ونیول. بیا دوی د څوګدو اخلو لپاره په یو مرکز کې وسول وغوته حرفوي زده کړې ورکړي ماشومان درسونه تتل دي. اوس لپاره بیا دوی په یو منسجم کور کې اته وړه ماشومان راټول دي. لارې پښل کاله بند باندې د یو مور قتل رسیدلې ده خو دا ماشومان اوس فعلا من هيڅ یو فامیل چې په دې کې تقریبا د اسکلنه مشره خور راځي او کشر تر ترور کلو پرې ماشوم کې ستدي یو نارمل ژوند خپل وړاندې وي.
په افغانستان باندې یو هیواد کې چې ستونزې ډېرې دي په تیر بیا د ماشومان په برخه کې دغه سي کمیټې جوړول څومره نورم په کار دي چې نوري هم جوړې سي
ماشومان د محافظت شبکو کار او تاثیر گذاری ته په کتو سره دا سي جوابوي چې باید افغانستان ټولې ولسوالۍ چې اوس موږ زیات له سلو نه فعال لرو د باید ټولې ولسوالۍ د اطفال شبکی ولری حتی د لوی کلو سطح باندې باید وجود ولری. دوی د ګنډ شمیر قوانینو په اساس باندې د شبکی رای جديګي مثلا یو ځنګړی قانون دی سرغړولو د اطفال د سرغړوي پیسې کې چې هغه د ماشومان سرغړوي قانون بلل کیږي. همدار از د کار قانون کې همدار از ضرور درسمو د 15 او 25 ماده د هغه کې د قانون اساسي کې د مور او د ماشوم د حمایت نقل باندې چې تسریحات راغلي د ټولو قانونو غوښتنه همدار چې باید د شبکی ایجاد شي په ټولو افغانستان کې په ټولو ولسوالۍ کې عام ذهنیت پدې وشي د ماشومان لپاره په هر اړخیز شکل باندې محافظت وسی. ځکه تاسو ټولنه کې ګورئ چې هلته یو پلار هم خپل ماشوم باندې دی وهلو ټکولو ځنته جرأت ورکوي، یو ملایمام هم ورکوي، یو قاری صاحب هم په وخت تدریس کې ورکوي، معلمین په مکاتب کې دا کار کوي، پولیس دا کار کوي. د ټولو په وړاندې باندې ستره مبارزه لویه فراگیره پکار دی. نو په دې خطر باندې د ماشومانو لپاره د شبکو جوړول بیا د هغو حمایت کول محافظت کول د ټولنې اساسي غوښتنه هم ده.
تاسو په نظر عامه پوهاوی څومره کولی سي چې د خلکو ذهنیتونه د اوس د دینه بدل کا او ماشوم ته حد اقل هغه څه برابر کړي چې د هغو خپل حق ده؟
دغه د ماشومانو د محافظت ساتنې شبکې یو له اساسي مهمو دندو نه هم دا ده چې هغه ټولنې ته آګاهي ورکړي، عامه پوهاوی وکړي. ډېر لوړ تاثیر لري په هغه ولایتو کې چې ناامني کمه ده، هلته شبکې ډېر فعال کار کولی سي. نو هلته عامه پوهاوی ډېر ډېر کړی دی تر دې پورې چې د مثال په ډول باندې بعضې گزارشات داسې ښیي چې له بعض خلکو چې پوښتنه کېږي چې تاسو د نجونو د ودونو هغه کوم معیار دی، وایي موږ ته یعنی کوم کال دی کوم سن دی، نو هغه ټولنې کې خلک وایي چې موږ څه دا خپل څادر غونډ کړو بیا په دې ماشوم باندې ورکړو که وغورځېده دا د ازدواج اهلیت نه لري او که په ځای پاتې سول دا یو معیار و د هغو په خاطر باندې. نو دغسې ذهنیتونو د لرې کولو لپاره شبکې ډېر کار کړی دی او ډېر ضرورت دی که په دې کې رسنۍ کومک وکړي، په دې کې ملای مامن کومک وکوي، حج اوقاف په دې کې مرسته وکوي، معارف دا کار وکړي او چېرته چې شبکې کار کوي همدغه مراجعونه په عامه پوهه کې ډېر کار هم اخیستی دی.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د بشیر احمد بشارت خبرې د ماشومانو د ستونزو په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغیاخ
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه څنګه
آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنې.
سبای وته ما خام چې څه مونټاج غره هرشه د ورلور مینار کې وای واشاګل کا کا مې وای شهید نور نه ما پوښي وې بوئ تر لغما ته
مته کو غلبیل غلبیل یم پخپلو وینو او لمبي کلی ګورته زما ارمان درمان ده عمر د کو غلبیل غلبیل یم پخپلو وینو او لمبی دلائی گورت زمان ارمان درمان
ده. دیوی میرمنی خبری مواوری دی چه دیخ پل خوان لمرین سخه گیده. پا دیخ پرامونه که دیغو یتیم و ماشمانو پاکل خبری که و چه دیشون لسخت و نخوالو سره بیا هم خپلو زدکلو تا دوام برکوی. ستونزو تا ندی تسلیم شوی پا کلک ایراده پر مخزی. افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې د کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو شمیر پکې ډیر دی. کله چې موږ د خپرونې لپاره د غوره شوې موضوع مطابق کسانو پسې ګرځېدو نو په ډیری سیمو کې به داسې کوڅه نه وه چې هلته د کونډه او یتیم نه وي. هغه هم په دومره بد اقتصادي حالت کې چې د ژوند څیړلې د هر ډول سخت زړې انسان زړه بوګنوي او په سترګو کې اوښکې ډنډوي. موږ د کابل په کارتیناب کې د یوې کونډې کور ته ورغلو. د حویلۍ له څلورو دیوالونو څخه یوازې یو دیوال هغه هم کنده ولاړ و. د دیوال لاندې نغرۍ له تورې کټوې سره لیدل کېده. په کوټه کې زوړ پخوانی ګیلم هوار و. د توشاکو په ځای دوه شکېدلې کمپلې د خام خښتو په خړه خونه کې پرتې وې. کوټې لویه کړکۍ درلوده. د پردو او ښیښو پر ځای اخبار ورته نیولی و. په دې کور کې د مریم په نوم کونډه میرمن له خپلو یتیمانو سره اوسیږي. د خبرو له پیل څخه بیا تر پایه زړه دومره ډک و چې سترګې یې له اوښکو وچې نه شوې.
وایم داسې تیاجي را باندې دی که څوک راته کالي غواړي څوک راته ډوډۍ غواړي د څه شی غم وښي د څه شی ووایم د کوم ځای ووایم زه دې بیا زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدی نه شم. یو راز څوک را سره کومک نه کوي نور له کومه کومه زه بوبو دا شی راکه دا شی راکه دا شی راکه چې زیاتې زور مې نه رسېږي په مرګ وهم اوس مې سبا په الله باور وکړه چې داسې مې وکړلی ده. دا کمیسونه ګوره زما په تن کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي بل خوا ته چې جوړوم بل ټول عمر مې غم دی ورکېږه چې چا ته ال ویم در پورې خان دی چې نه ویم زړه کې زړه دي چې وینو
فاطمه به داسې مور ده چې درې اولادونه په یو ځای او یو وخت شهیدان شوي دي. دوی هم په داسې کور کې اوسیږي چې یوازې یوه کوټه چت لري. فاطمه د زمانو غم په تن خوږمنه او په سترګو ړنده کړې ده. هغه له خپل اوسني ژوند څخه وایي
چې رښتیا درته دومره درد یو خو درد ده یو نیستي ده چې دا سی وای کنه بیا هم دا بچیانه خوندي وای خو د خپل اولاد غم به مې کو. اوس راته درد دا ده چې د دوی درد راپسې ده چې کتاب یې نه وي کتابچه یې نه وي کالي یې نه وي پوګو کنه سم په سر وړانده سم په پوه شاله بيخي د خیر نه وګورم زه په دې لالهم ته وګورم په دې دوی چې نه کته ما ته نه یو شی نه به دې مرته چې را دم کوم ته چې مونږ چا شي وګورم خدا ټول عمر غم ده کنه دا ټول سره تا کنه زه خو دې بچي ډېر خوړم مونږ غمونه ته پاتې زه شپې مې دا زړه تنګ شي تنګ شي تنګ بیا زه په خپل ځای بیا مې وښ تویږي دا کالي مې خوش کولي مې زوی ټول مکتب وایي زوی دغه ده اوس مې دغه غره ولي ده پاچې دی هغه مکتبونه پرې وایي زوی چې بېخي ګدایي وکړم زه خپله ورته ګدایي کوم او ډوډۍ به را ټوله کړم ورکړم بیا مکتب یې نه پرېږدم مکتب مو وایي هلته هلته ځي دي وړي اوبه خرڅوي په ساتونو کې دي زه مې بیا د پلاستیک ونه وړي
دوی خو نیمه ورځ ځي اوبه خرڅوي پلاستیک خرڅوي بیا مکتب ته ځي درسو پسې رسېدلی سي
خو درسو کې نه نه خدای لایق دي چې کار یو کومه سپتنی به خپل درسونه وایي.
یتیم ماشومان ډېرې ستونزې لري. خوراک پوښاک سرپنا د ناروغۍ پر وخت د لګښتونو نشتون هغه څه دي چې د هرې کونډې او یتیم پر اوږو بار دي. یو بل حیاتي ستونزه چې د یتیمو ماشومانو راتلونکی هم د نن په څیر تیاره کوي هغه د زده کړې له لوی نعمت څخه د دوی بې برخې کیدل دي. موږ د کابل په کارتی پروان کې داسې یو ښوونځي ته ورغلي یو چې هلته نه یوازې دا چې ماشومانو ته درس وایي بلکې ځینې وخت اقتصادي کومک هم ورسره کوي.
موږ داسې یو ښوونځي ته راغلي یو چې دلته ډیری هغه ماشومان درس وایي چې دوی د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي پلرونه یې مړه شوي دي او دوی دې ته مجبوره شوي دي چې دوی باید یو چیرته داسې درس وایي چې له دوی سره څه راڅه مرسته وسي. د دوی د هر یوه د ژوند کیسې به له تاسو سره شریکې کړو دا چې کومې ستونزې یې لیدلې له اقتصادي پلوه. په پیل کې ما ته نږدې یوه خورکۍ ناسته ده چې کریمي کمیس یې اغوستی سپین ټیکری لږ را وړاندېسه. نوم دې راته وایې؟
بصیره.
څو کلن یې؟
15.
هلته په څوم صنف کې درس وایې؟
په اووم ټولګي کې درس وایم.
تاسو کیسه راته وکړه کله د چې پلار مړ سه په کورنۍ کې کوم مشکلات مو درلودله؟
زما ورور ډېر کوچنی و. یو ورور مې دی هغه سنې لږ په ښوونځي کې و بل څوک نه و چې موږ کورنۍ سره مرسته وکړي.
تا ویل چې کور کې مشکلات درلودله ما هغه راته کیسه کړه څه رقم مشکلات مو درلودله؟
اقتصادي مشکلات و او نور تربیتي و. دا چې
مثلا کوم شی په کور کې مې درلودل؟
غذایي مواد کالي اغوستل شیان داشتم.
نه و په کور کې کله چې پلار مړ سه کوم بل څوک هم نه و چې کار وکړي؟
نه نه.
د دې خوانځي لوی بلز د کوم کې سره خبرې کوو چې کارت په غاړه کې ده صبر د کارت وګورم نوم دې څه ده
حسینه
حسینه شاید کارت هم د خوانځي درکړی
زه دا شلو شپون چې پلان مې وفات سو او دا هغه باز ما ورور په مکتب کې وو کار نه کوي زما خوندې په کوچنیانو کې نه سره کولې په همدې وجه موږ په داسختی کې لوي شو د اقتصادي سختي زیاتې مې نو چې پلان مې د داسختی ما
دلته یو ورور ناس ده د براتوي چې د یو ځکهونکو لپاره کله چې دای غوړی خوندې تلر چې کوم شیان ډیر زیات ضرور پکار دي
کورنۍ حمایت به ورسره او درسي مواد مې ویل چې پکار دي واسه دا کلم کتاب ششوا د کورنۍ حمایت دي د استادانو مینه د ورسره سماراویا
کله چې څوک اقتصادي ستونزې ولري په کور کې پیسې نه یې کړه آیا دادی درس ویلو خند ګرځیدل ایسي
خند خو نه ګرځي خو شاید هغه ته څه مشکلات وو سي چې هغه د وشي کولای شي خ مکتب یا خ لړو زکړه لپاره نور دغه لپاره غوړو اې د مور کې
دلته یو بل زکون کې ناس د دې یو څل نور نه بل دا ولدي یو ماسک دته چې ولای د زکټ کله ګرد خاوري خاوري د تنفس نکړي اول د نمره توه
نومې دیواله
څوم سنف کې
شپږم ټولګي کې درس وایم
لکور نه د کسره ته وکړ په کور کې څوک څوک اوسېږي
په کور کې مې زما مور مې ده خور مې ده او ورور مې ده
درس او تعلیم ترې څنګه زره وکړ چې راسي دلته درس وایي ځینې کسان چې کله پلار مړ کېږي دوی نه غواړي درس وایي دوی د بازار په مخ باندې کار کوي خلته خرڅي یا یو بل کار کوي تا څنګه وغوښتل چې راسي دلته درس وایي
ما وغوښتل چې راسم او خپل یو شایسته او خپل کورنۍ سره کومک وکړم د تغل پر روان او خپل کورنۍ لپاره مې درس ویل
اوس به د دې ماشومان له استاد سره خبرې وکړو له دې نه به واورو چې کله دغه ماشومانو دلته درس پیل که په پیل کې مثلا څه رقم مشکلات درلودل اول به تاسې هم خپل نمره ته ووایې
زما نوم مریم منګل دی ښوونکی یم د خپله د ورځې د خوا پس له ټایم د مکتبه کار کوي د شپې هم بیا بل چېرته د کارونه کوي بیا سهار به مکتبو ته راتلل
بله استاد دلته خو اکثرا هغه کسان دي چې کورنۍ اقتصادي وضعیت یې له حده زیات خراب ده تاسې خپله د یو ښوونکي په صفت څه ډول دوی ته روحیه ورکوئ چې له همدغسې بد حالت سره هم دوی درس وایي او تعلیم وکړي
روحیه ورکول دوی ته عین د ګیډې په مړېدو په برابر دي یعنې دوی شاید غذا ته دونه ضرورت ونه لري څومره چې دوی حمایه او روحیه ورکول ته ضرورت لري کوشش کوو چې دوی خپل د ستونزو سره مجادله وکړي او درس ویل ته ادامه ورکړي
داسې کوم زده کوونکي کیسه راته کولای شي چې کله یې د ځوان لغه کیسې نه تاسو خبر شوي یاست ډېره زیاته متاثر کړې په تا یې تاثیر کړی داسې کوم څه لري
زه بازار ته تللی وم د اختر شپې رانږدې وې نو کله چې زه اوسم هغه صحنه رایادوم واقعا خپه کېږم شاګرد مې ولیدې بازار مخکې هم پلاستیک خرڅول هم چپسې خرڅول کله چې زه د ولدم چې یعنی د زما خون کې د راسن په بل دکان نه ووت او زه بیرته ورنم ورته ومې ویل چې کار چې ته کوې دا اصلا نه عیب دی پشکې نه شرم دی او ډېر با استعداده ډېر با جرأت شاګرد دی باوجود چې دی کارم کوي ومې لیدې د خپل وضعیت ما ولیدې چې دی په څه وضعیت کې د کار کوي ناجوړه فوق العاده وو باور وکړئ د ملاریا تب په وجود کې و ډاکټر ته ویل چې تاسو باید شیدې سړې استفاده وکړئ د دغه شیدو پیسې نه درلودلې اما بیا هم مجبور چې کار وکړي
بیرته اوس مینې ته راسو مینې جانې راته وایې چې دغه استادان څه رقم وضعیت د سره کوي څه رقم چلند سره کوي
مو د استادان ناراضي او استادان ډیر ښه چلند کوي مو سره ډیر ښه استادان دي
څه خو باندې چې استاد د ناس سره دي وای دا به وزي بیرون
نه داسې نه ده ښه چلند کوي را سره او بد چلند نه کوي په غېږ کې مې نیسي ناز را کوي
په دا ټولو استادانو کې دي کومه استاد ډېرې ښه ایسېږي
په ټولو استادانو کې یو برابر دي ټولې
ټولې یو رقم دي
یو
خو به دې پکې ډېره خوښېږي
نه ټولې یو خلطه
نه زه ووایه یو خو دې زیاته خوښېږي هغه کومه استاده ده
هغه م استاد زنایتا ده
د دې ښوونځي مدیر یوسف راته برته وایي چې دوی یتیم ماشومان په کوم حالت کې لیدلی او دلته کوم اسانتیاوي ورته چمتو دي
هغه یو کورنۍ چې زی په ډیرو ځایونو کې یادوم هغه هم د سو چې زل تولاړم ماته پوزې د بل چالو کور راوړ ز پخ پوزې باندې کېناستم د دوی د څملستیدا لپاره هم یو عادي غونټي ترپړ موجود وو چې مور هم په هغه ځکه راته دا قسم وکړ چې ما دوه میاشتې کېږي چې ما چپل نه دی پخو کړی
امر کورنۍ سره ستاسو کیسه وکړه چې ډیر بدلات کې ژوند کاوه
د بچو د تعلیم سطح تر کوم جوړ رسید او څه رقم
په لومړي سر کې خو هغه هیڅ مکتب نه ویلي ماشومانو دوی به پلاستیکونه خرڅول یا لکره چوانانو سره کار وکړي یا مثلا بولانی پاخه کی خو کله چې زه ورغلم دوی ته هغه د ماشومانو د مکتب د داخلي دوه خبر مې دوی ته دا خبره ډیره جالبه کړو چې مون او مکتب دا ډیره لری خبره ده او اوس چې مکتب وای نو ډیر خوشاله دي یوې چې لګ لوی وو اوس به دوهم سیم ته تللې نو مون چې څومره هڅه کړی زمون دا کوم بینیفیشری سي دي مستفیدین دغه تر یو حد پورې الحمدلله خوشاله دي او مون نو رحم هڅه کو چې دوی ته لهر نگانه یو داسې فکر ورکو چې تعلیم مخته شي همدا یوازې تعلیم دی چې تاسو به یې رڼا ته وباسي
درنوردونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې ډیرای کونډې میرمنې او ماشومان په ډیر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي کچېره هر وګړی تر خپل توانه د دوی لاس ونیسي او لزمکه پورته کړي نو هم به په دنیا کې ښه شخص ثابت شي او هم به د آخرت په ورځ د نیکو کسانو په ډله کې وي تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام